د اسرسل ابن نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله په خپلو فعالیتونو کې د پام وړ کموالی راولي. د افغانستان لپاره د اسرسل مشره مونیکا زینرلی نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې زموږ په وړاندې خطرونو موږ ته ډېرې ستونزې او اندېښنې راپورته کړي او له دې پرته چې په افغانستان کې په پراخه پیمانه خپل فعالیتونه کم کړو بل چاره نه لرو. د افغانستان د ولسي جرګې لومړی مرستیال د جرګې رئیس تورن کړ چې لوی څارنوالۍ ته د یو مکتوب په لیږلو سره په دې جرګه کې د فساد د څېړلو مخه نیولې ده. همایون نن د جرګې په عمومي غونډه کې دا وکړه چې د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی لوی څارنوالۍ ته پاستولی مکتوب سره هغه بل چې د په دې جرګه کې د فساد د څېړلو لپاره د څارنوالۍ ته استولی و بې اعتباره کړی دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر محمد کریم خلیلی وایي د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د تیر په نسبت اوس د سولې د خبرو ښه شرایط برابر شوي دي. په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نوی وایي د دوی څېړنه ښیي چې د مخکینی حکومت په نسبت اوسنی حکومت کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوي دي. د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف زوم په پاکستان کې د فساد ضد چارواکو لخوا د فساد د دوسیو په تړاو ونیول شو. د ناتو عمومي منشي وایي دا سازمان له روسیې سره نوې سړه جګړه نه غواړي. یان سولتنبرګ دا څرګندونې د ناتو د پارلماني شورا د څلور ورځنۍ غونډې په پای کې وکړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو فرمان لاسلیک کړ چې بهرنیو اتباعو ته اجازه ورکوي چې د قراردادیانو په توګه د روسیې په پوځ کې خدمت وکړي او په بهر کې ورسره په پوځي عملیاتو کې ګډون وکړي.
مننه کوم له نوریس نورید خو مازیه احمدی په موده سپورت له ډګره له تازه پرمختګونو خبر کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د 2019 میلادي کال د ملتونو جام سیالۍ ته د لور موندلو په هدف سبا له اردن سره لوبیږي. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفي نن ازادي راډیو ویل چې افغان لوبډله دغو سیالۍ ته بشپړ چمتووالی لري. دغه لوبه د افغان لوبډلې په کوربتوب د ورځې 2 بجې په تاجکستان کې ترسره کیږي. له بنگلاديش د 15 یو ورځې کرکټ سیالۍ له ګټلو وروسته د افغانستان د کرکټ 19 کلن لوبډله نن هیوا ته راستنه شوه. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل افغانستان له دې 15 سیالۍ څخه درې وګټلې او کپ په خپل نوم کړو. یو سیالۍ د اورف لامل مساوي شوه او بلې بنگلاديش وګټله. د بنگلاديش په کوربتوب دغه سیالۍ د 13 سپتمبر میاشتې په 28مه پیل شوې وي او د اکتوبر په 16مه پای ته ورسېده. د روسیې د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام لوبه ته د اروپایي ټیمونو د لار موندنې په هدف د مقدماتي سیالۍ په لړ کې تیرش په جرمني 15-1 پر وړاندې آذربایجان، پولند 2-2 پر وړاندې مونتینګرو او انګلند 1-0 پر وړاندې لتوانیا ته په ماتې سره د روسیې د 2013 د فوټبال نړیوال جام لوبه ته لار پیدا کړه. د دغو سیالۍ په لړ کې نن شپه د البانیا د فوټبال ټیم له ایټالیا، آیسلند له کوسوو، اسرائیل له اسپانیا، ویلز له آیرلند، مولدووا له اتریش، سربیا له جورجیا، فنلند له ترکیه او اوکراین له کرواسی سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 12 بجې او 15 دقیقې پیلېږي.
له مرزی احمد زیخه په مننه سره. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالوهی هند د سفر وروسته د افغان او هندي سوداګرو ترمنځ د سوداګری زیراکړې ورکړې لپاره یو مناسب فرصت رامنځته سوی دی. نوموړي نن د وزیرانو شورا په غونډه کې خبریالانو ته وویل هندي سوداګر هڅېدلی چې په افغانستان کې د پانګونې، صنعت او سوداګرۍ په برخه کې کار وکړي. یوسف خان زده همدغه موضوع څېړلې ده.
د ملي وحدت حکومت اجرائیه رئیس وایي هندوستان ته د تیر اونۍ د سفر عملی پړاونه پیل شوی او په دې لړ کې د دواړو هیوادونو د سوداګرو او پانګوالو ترمنځ ښې اړیکې جوړې شوې دي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو له شورا مخکې خبریالانو ته خبرې کولې وویل د تیر اونۍ رئیس د دواړو هیوادونو د سوداګرو ترمنځ د شاوخوا 250 میلیون ډالرو سوداګریزه راکړه ورکړه شوې ده. دی وایي په هغه ورځو کې چې افغاني سوداګر په هندوستان کې پاتې شول د هندي سوداګرو او پانګوالو سره د مل مخې د 250 میلیون ډالر په شاوخوا کې سوداګری راکړه ورکړه شوې ده.
صورت گرفت بین تجار افغانی و تجار هندی
ښاغلی عبدالله وایي افغان او هندي سوداګر د دا ډول اړیکو پراختیا ته لیواله دي او افغان حکومت په دې برخه کې د هر ډول امکاناتو د رامنځته کېدو هڅه کوي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله تېره اونۍ د کابل او ډیلي ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پراختیا په خاطر له شاوخوا 200 سوداګرو د کابینې له ځینو وزیرانو سره هندوستان ته تللی و. اجرایه رئیس د دغه هدف د تعقیب لپاره تېره ورځ په کابل کې د میش هندي سفیر سره هم وکتل او په دې برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شوې لیوالتیا وستایل شوه. یو شمېر افغان ملي سوداګر هم په اقتصادي برخه کې له هندوستان سره رامنځته شوې فضا ستایي، خو وایي چې افغان حکومت باید وخت په وخت دا موضوع تعقیب کړي. په افغانستان کې د سوداګرۍ د نړیوالې خونې د رهبري هیئت غړي اعتبار خان زدران ازادي راډیو ته وویل هندي سوداګر هڅېدلي چې افغاني تولیدات واخلي، کوم کار چې هغه هیواد ته د افغانستان د صادراتو کچه لوړوي.
اقتصادی اړیکې نور هم غښتلی شي، حکومت باید په دې اړه باندې نور هم پاملرنه وکړي. او په ځمن کې زموږ کوم توکي چې دي او هلته د هندوستان په هیواد کې د پادې وړ دي، د هندوستان سوداګر دې ته لیوال دي چې زموږ توکي د هندوستان په مارکیټ کې واخلي.
د بده سال کې د چې څه باندې درې میاشتې وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ له خنډونو پرته د ښې سوداګرۍ په خاطر هوایي دهلیز رامنځته شو. له دې سره هندوستان لیواله دی تر څو د چابهار بندر له جوړېدو سره افغانستان ته د خپلو صادراتو مناسبه لار پرانیزي.
د افغانستان ولسی جرګه وایي د پوهنې او عامې روغتیا وزارتونو نه دي توانېدلی چې څه باندې 50% پراختیا بودجه ولګوي. د دغو وزارتونو مسؤلینو نن ولسی جرګې ته استه جواب سوي وو. د عامې روغتیا وزارت ادعا کوي چې تر اوسه 40% بودجه لګولې او د پوهنې وزارت وایي د ځینو ستونزو له امله یې تر اوسه څه کم 25% پراختیا بودجه لګولې ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اورو.
د افغانستان د عامې روغتیا او پوهنې د وزارتونو مسؤلین د دې له امله چې تر اوسه 50% پراختیا بودیجه نه ده لګولې ولسی جرګې د دوشنبه په ورځ استجواب کړل. د ولسی جرګې غړي وایي دغه دواړو وزارتونو ډېره لږه بودیجه لګولې ده. د جرګې غړي فوزیه کوفي وویل
دغه دوه وزارتونه د بودیجې ډېر لږ لګښت لري. تاسې راته ووایئ چې د میزان څومره ده او تاسې 100% بودیجه لګولې ده. کوم راپورونه چې موږ ته رسېدلي دي او څارنه یې کوو، په ځینو مواردو کې چې پروژه او بودیجه مو ور شامل کړې ده 8 میاشتې کېږي چې کار یې پیل شوی نه دی.
د ولسی جرګې بل غړی رمضان بشر دوست وایي دغه دواړو وزارتونو په هغه ځایونو کې چې امنیت یې ښه دی هم په لازمه توګه بودیجه نه ده لګولې.
در هیچ شفاخانه افغانستان دوا نیست.
د افغانستان په یوه روغتون کې درمل او خواړه نشته. درې کاله کېږي چې په ځینو روغتونونو کې د ناروغانو لپاره غوښه بنده شوې ده.
د ځینو وزارتونو لخوا د پراختیا بودیجې نه لګول هغه ستونزه ده چې ولسی جرګې هر کال مطرح کوي. دغه جرګې تیر کال د کابینې ځینې وزیران چې پراختیایي بودیجه یې تر 70% څخه کمه لګولې وه استیزا او و وزیران یې ځنې سلب اعتماد کړل. د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې استجوابي غونډې ته د پوهنې او عامې روغتیا د وزارتونو مرستیالان ورغلي وو. د عامې روغتیا د وزارت مرستیال احمد جان نعیم وویل تر اوسه 40% پراختیا بودیجه لګولې، خو د پوهنې وزارت د مالی او اداري مرستیال سید حمیدالله د جرګې د غړو د انتقادونو پر وړاندې وویل دوی تر اوسه 20% پراختیا بودیجه لګولې ده. سید حمیدالله وویل
اول تدارکات همه شکایت کردن
ډیرو له تدارکاتو شکایتونه وکړل. موږ هم وایو چې د تدارکاتو پروسه ډیر وخت نیسي او کله کله کوم پروژه 9 میاشتې وغواړي او د دوهم ځل لپاره نوی اعلان ته سپارل کیږي. ښایي د ظرفیتونو کموالی اصلي دلیل وي یا دا چې احتمالا فساد به موجود وي. همدارنګه د قانون سختګیري به بل دلیل وي چې موږ نه یو توانېدلې یوه پروژه په مناسب وخت کې بشپړه کړو.
بلخوا د مالی وزارت وایي په یوې طرحې کار پیل کړی چې له مخې به یوه کلنه پراختیایي بودیجه د 100 کلونو لپاره وغځیږي. د یاد وزارت د مسؤلینو په خبره د دغې طرحې له پلي کېدو سره به د بودیجې پر لګولو حاکمیت زیات شي. د مالی وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزی د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې ناستې ته وویل د دغې طرحې لومړي کارونه پیل شوي او کله چې مسوده تیاره شوه له ملي شورا او نړیوالې ټولنې سره به شریکه شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
یو بیا ورزو یو سیمیز راپورته د خیبر پښتونخوا د روغتیا چارو اداره وای چې په دې صوبه کې لتیر څو نیو رئیس د ډینګي تبې لعمل د مړو شمیر 500 پورته شوی او سلګونه نور لا هم په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. ډاکټران وای دا یو خطرناک تبه ده چې د یو ځنګړي ډول غوماشه د چچلو لعمل رامست کیږي او که د ناروغ درملنه پر وخت ونسینو په مرګ کې واشي. نور تفصیل په دې اړه زبی شفق راکوي.
د پېښور په ګډون د خیبر پختونخوا صوبې په یو شمېر سیمو کې لا هم ډینګي تبه خپره ده او د صحت د صوبې ادارې په وینا په خیبر پختونخوا کې له تېرې نږدې یوې نیمې میاشتې راهیسې د دغه مرګونې تبې له امله د مړو شمېر 500 ته رسېدلی دی. د یادې ادارې له خوا ازادي راډیو ته په ورکړل شوو معلوماتو کې راغلي چې د مړو شمېر د یکشمې په ورځ هغه وخت 500 ته ورسېد چې د پېښور په ځینو روغتونونو کې دوه نورو ناروغانو د همدې ناروغۍ له امله سا ورکړه. د صحت اداره زیاتوي د یکشمې په ورځ د خیبر پختونخوا په بېلابېلو روغتونونو کې په 1300 ناروغانو کې د ډینګي تبې ټېسټونه وشوه چې له ډېرې ډلې څخه په 350 کسانو کې د یادې ناروغۍ پخلی وشو. په دغه ناروغانو کې یوازې د 112 کسانو حالت داسې و چې درملنې لپاره په روغتون کې داخل کړل شوه او نور تر لومړیو طبي مرستو وروسته کور ته ولېږل شوه. د یادې ادارې د ډینګي مخنیوي څانګې د معلوماتو له مخې دا مهال د خیبر پختونخوا په بېلابېلو روغتونونو کې نږدې 355 کسان چې په دغه ناروغۍ اخته دي تر درملنې لاندې دي چې ډېر روغتیایي وضعیت ډاډمن بولي. د ډاکټرانو په وینا ډینګي یوه خطرناکه تبه ده چې د یو ځانګړي ډول ماشې د چیچلو له امله رامنځته کیږي او که د ناروغ پر وخت درملنه ونه شي نو له خولې او پوزې د وینې بهېدل پیلېږي او ناروغ د مرګ کومې ته ګزاروي. که اوس هم په لومړي سال کې ډینګي وایرس تر ټولو زیات کسان د پېښور په تاکال سیمه کې اغېزمند کړي وه، خو بیا وروسته دغه وایرس د پېښور او اند خیبر پختونخوا صوبې نورو ښارونو کې هم خپور شو او ګڼ شمېر خلک یې اغېزمن کړه. له بلې خوا به د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د پېښور په بېلابېلو سیمو کې هره ورځ د ماشو د دوا پاشي کوي او په ولس کې د ډینګي ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي لپاره کمپاین هم روان کړی دی. دا لومړی ځل دی چې په خیبر پختونخوا کې ډینګي تبې سر راپورته کړی، لسګونه کسان یې وژلي، زرګونه نور یې اغېزمن کړي او په خلکو کې یې ویره خپره کړې ده. د یادونې وړ ده چې تر خیبر پختونخوا مخکې دغه ناروغي تېر کال په پنجاب صوبه کې خپره شوې وه چې لسګونه کسان یې وژلي او زرګونه نور یې اغېزمن کړي وه.
دوستانو، یو بل ورستی نړیوال مسله دا چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او جمهوری غوښتونکي سناتور باب کراکر ترمنځ ترخی نندرې تبادله سوې ده. راپور نوای چې ټرمپ له ایران سره د اټومي موافقې په خاطر د جمهوری غوښتونکي ګوند پر دې سناتور انتقادونه کړي او په ځواب کې کراکر ویلي چې ولسمشر ټرمپ امریکا د درېمې جګړې لوري ته بیايي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوری غوښتونکي سناتور باب کارکر ورمورز یو بل ته ترخه پیغامونه ورکړل او دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ټرمپ ښایي پر روانه یوه اونۍ کې له ایران سره د لویدیځ اټومي موافقه به اعتباره اعلان کړي. څارونکي وایي چې د دې موافقې فسخه کېدل ښایي د واشنگټن او تهران په اړیکو کې کړکیچ لا زیات او 15 نور اړخونه چې دا موافقه لاسلیک کړې ده اندېښمن کړي. ولسمشر ټرمپ د یکشنبې په ورځ پر کارکر د لفظي حملو په ترڅ کې پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل. کارکر زری راته کولې چې په ټنسي ایالت کې د سناتور په توګه د ده د بیا انتخاب ملاتړ وکړم، خو ما د ده غوښتنه رد کړه او دی له سیالۍ پاتې شو. ټرمپ همداراز لیکلي، کارکر غوښتل د بهرنیو چارو وزیر شي، خو ما ورته وویل چې نه، دا کار نشي کېدی. ټرمپ زیاتوي، سناتور کارکر تر ډېره له ایران سره په اټومي موافقه کې مسؤل دی. کارکر په 13 سپتمبر میاشت کې اعلان وکړ چې د اوسنۍ دورې له پای ته رسیدو وروسته به د سناتور په توګه له خپلې دندې تقاعد وکړي او بیا به ځان کاندید نه کړي. خو ښاغلی کارکر د ټرمپ د پیغام په ځواب کې ولیکل، د سپینې ماڼۍ لپاره د ډېر شرم خبره ده چې د لویانو په وړکتون بدله شوې او لکه چې نن سهار هلته له کوم چا څخه خپله دنده هېره شوې ده. ښاغلی کارکر وروسته له دې چې په انتخاباتو کې له ګډون څخه منصرف شو پر ولسمشر ټرمپ انتقادونو ته زور ورکړ. هغه د یکشنبې په ورځ له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل چې ټرمپ خپل دفتر د یوې ټلویزیوني نندارې په څیر اداره کوي او هیوادونو ته داسې بې پروا ګواښونه کوي چې ښایي امریکا د درېیمې نړیوالې جګړې تر بریده ورسوي. له ایران سره د شپږو پیاوړو قدرتونو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمنی د اټومي موافقې له مخې د ایران پر اټومي پروګرام محدودیتونه ولګول شول او په بدل کې پر تهران د لګول شویو بندیزونو د نرمولو ژمنه وشوه. ټرمپ په وار وار دا موافقه چې د باراک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال لاسلیک شوه غندلې ده او تیره میاشت یې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا پر مهال وویل دا تر ټولو بده او یو اړخیزه موافقه ده چې متحدو ایالاتو لاسلیک کړي. که ترامپ له ایران سره اټومي موافقه فسخ کړي نو کارکر چې د سنا د بهرنیو اړیکو د ځواکمنې کمیټې مشر دی ښایي پر ایران د دې موافقې له مخې د لګول شویو بندیزونو د پر ځای ساتلو یا له منځه وړلو په چاره کې مهم رول ولوبوي.
دوستانو په دې سره ورسېدلو د دې خبرونې د پای شېبو ته. د یو کلیز ژغونه ډرامې مینوالو د دې ډرامې 211مه برخه خبرېدو ته چمتو ده. لاسه د رادیو سره پاتې شئ.
یو کلی زر غاګونه
د یو کلی زر غاګونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د یو کلی زر غاګونه په ډرامه کې مو واوریدل چې د ګلالۍ دوی معلمه کاملا د ګلالۍ د واده مبارکۍ ته راغلی وه، خو ګلالۍ له کوره مروره تللې وه. اوس به واورو چې ګلپری ولې د خوشحالۍ سندرې وایي.
منکر براشی یو کلی ماشوم، یا به د هلک وي یا به هنجلۍ، یا به ګلغوټۍ وي یا به وي باره، ما ته به خوشحال وي پلار نه به خفا.
څه
خبره ده خدای داده؟ لیوانه شوی خوب نه چی خان دی اولاس نه پرکوی
حضور دی بوت مشا نه لیوانه یم نه پیریا نه ا د خپل ګران میرمن سندرو خوګو خوګو خبره ته خوشاله شوم. د هدي څه وایل
زازا اسم نه وایل خپل ماشوم میره ته وایل چی مولې ما ته خوګي خوګي سندلی وای ما ته خوګي خوګي خبلې وکا
ظالم لکویل ما سرا هم وغا گوا کن از رو دی بدمشا از ما هم دو ماشو مانو خبل از دادی ولی ولی خبل باولتا ورکم.
ما ورطا ویل چل پلار سرا دیم خبری وکا خو اغا
خود چا از رو دی بدمشا ماشو بیا چا ویل
ویلی چی نه نه از لدی بدمشا زمین لپلال نمالوالیم
وی جان اغام وی از رو دی بدمشا نوال مالوال دای دزل سال می دای زی گل می دای از رو دی بدمشا.
خو لمانه پتا پختنه وکڑا ویلی چی اتمی پلار کلینیک تا بود لی که نه
از رو دی بدمشا تا بیا چا ورطا ویل.
خو ما ورته وویل چې تا پلار د تیږې زړه للی که زه ملام سم په ما یې زړه نه خوږېږي.
نه نه داسې مه وایه زړه دې بدمشه، ته چې وای نه که په تا باندې څه وشي نو زه به بیا څه خاورې په سر بادوم.
خو ماشوم یوه بله سخته خبره هم راته وکړه.
څه یې وویل زړه دې بدمشه؟
ویلې چې مولې ته دا مې چې تا کلینیک ته نه بیایي نو ته ول سره خبرې مه کوه.
زړه دې بدمشه چې داسې ده نو زه له کوره مراورېږم. دا دی دا کور یې تاو ماشوم ته در پاتې زه لاړم له کوې قاب نه اخوا اوړم.
خدای دادا ته غوږ شه چیرې ځې؟
ښه معلم صاحب کاملې په راتګ دې ډېره خوشحاله شوم.
په ایمان خوشحاله شي شفیقې ترورې.
ته صبر چې دا چای خو درته واچوم، ایله چې څښلو ته جوړ شوی دی.
نه نه ترورې ته به راته چای نه اچوې.
وی ولې؟
ګلالۍ ناوې ته غږ کړه، هغه مې شاګرده ده چې د واده د نکریزو په سرو منګلو راته چای واچوي. د واده مبارکي به ورکړم.
ګلالۍ خو نشته.
ولې چیرته ده؟
پلارګنۍ کړی ده، مور یې پسې راغلی وه بوی تله.
خیر دی پلارګنۍ کره خو اره ناوي ځي.
خو ګلالۍ خپه وه، یوازې به ناسته وه او له ځان سره به یې ژړل.
پس خپه وه؟
د اسلام پلار مکتب ته نه پرېښوده.
زه نه همدې لپاره راغلی یم چې ګلالۍ ولې مکتب ته نه را پرېږدی.
ما اسلام ته وویل چې ګلالۍ د لاسا کې خیر دی، پلار به یې ورو ورو رضا کړو او ګلالۍ ته به د مکتب اجازه ترې واخلو.
خیر دی، اوس هم خبره دومره ګرانه نه ده چې لاره چاره دې ونه لري.
خو معلم صاحب کاملې که ده گلاله پلارگانه گلاله پخپل کور کی نی خدای مکز مونگا و دوی ترمنز با دخمانی راشی
خدای بخیر که دخمانی ده خدای نراولی وای غر کسون لالوار ده پسار لارشتا لسخت سخت خبرم پسار رسی نه حوصله و خنیت جوریگی
ته سوای چه چنگ بایی لده زند نوارو؟
تو اصلا دواره لخان سیف سر خبری وکی ور تو وای چه پا مکتب وایلو که نسا تاوان ده؟
نه معلم صاحبه ده اصلا پلار دیر زدی سرائی ده چه خپلی خواکوی آغا کهی
چه ده سیده نو ده کم خپلوان خبرمو چه پا خان سیف خواه سر کهوی آغا ور تو پوهوی چه خان سیف تا قناعت ور کی
مولوی صاحب سلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته گل محمد رازا رازا مدرگا ده حوز ده ولی تا ددوه
مولوی صاحب کتاب دی مخیطه خیده اصی نه چه لکار دیو بستم
ده مبارک کتاب ده محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سیرد ده کل کل زین ده حکمت او رحمت خبری لخلق سر شریکو
هو هو مولوی صاحب دیر خواگی لگی زما خو جرا ورتا رازی رختیا شکر چیز مونگ ده کلی مولوی شوی اوز با دیر چه در نزدکم مولوی صاحب
جزاکم الله خیر شکر ده پیمان شا الحمدلله ساسو ده کلی خلق دیر متقی و پرهیزگار دی خواخ می پدیدی چی پا خبروی سر خلاصیگی
مولوی صاحب ستاسو پا خبره که تأثیر دی مخکی دی چی پا سمینار که خبره کولی ادا چا خبر دا کانی زرون ورتو بکیدل
سبحان الله ما شاء الله هذا من فضل ربی دا اسلام مبارک دین دا امن مهربانی محبت او رحمت دین دی کتوک پا اسلام عمل وکی هیت بدی او بدرنگی بونوی
بیشکا مولوی صاحب ما یو عرض در تر آورده دی
مهربانی وکا عرضی وایا
خبر دستی ده چی از ما مور ده کلی ده شورا رئیسه ده آقا بل او رز ده کلی ده مکتب انجونو شکایت ورتا کردهو
سوائی؟ انجونو شکایت ورتا کردهو؟
او ویلی چی انجونو غریبانو پس روز ترگو ورتا جرل
و ده نوالی چی ده انجونو شکایت ده چپ بارکیو
مولوی صاحب خدای دی مونگ تا هدایت وکی ځینی بد اخلاقه لوکانې د مکتب په لاره کې تنګوي او بدې بې شرمه خبرې ورته کوي
دا ډېر شنیع او زشت عمل ده اول خود رحمان پروردگار دې بد عملو ته هدایت وکي که نه نو د الله بل نوم قهار هم ده په لوی غضب به وړي
همداسې ده مولوی صاحب
که د نجونو آزار و اذیت عام شو د نجونو د تعلیم مخه به ونیول شي په ټولنه کې به لویه بې اعتمادي پیدا شي
نو مولوی صاحب ته څه وایې چې دا بدې او بدرنګې به څنګه ورکې شي
د دې په علاج زه پوهېږم زما خپلې لوڼې هم دیني سبقونه وایي او هم د مکتب
ښه ښه کیدای شي هغوی هم څه درته ویلي وي
نه نه زما لوڼو خو ما ته څه نه دي ویلي ها که یې خپلې مور ته دا خبرې یادې کړي وي څه نه شم ویلی
خو مولوی صاحب چې هر څنګه کېږي یو غمې باید وخورې
ته بیخي بېغم اوسه دا زما او زما د مقتدانو دینی وجیبه ده چې د شیطاني عملونو مخه ونیسو علم حکمت او دینداری ته لار خلاصه کړو تر څو ټولنه اصلاح شي
بح 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 څه ښه دم یې ویستلی دی مامور صاحب فاروقه کومه پیاله چای درکم
او یوه پیاله ما ته هم ډکه کړه
رښتیا مامور صاحب زمانه دا دی واخله څه دې ویل
دا مې ویل چې نن دې څیره غوړېدلې ښکاري نورې ورځې به دې په ټنډه یولس بجې وې او خبره به هم نه درسره کېده
هغه بله ورځ زما په زړه او ذهن کې د چا خبره یو سل اتیا درجې فرق راغلی
ښه ښه دا خو ته صبر چې زه دا میز په بل مخ واړوم
نه نه میز په بل مخ مه اړوه چې ټولې دوسې به پاڼې پاڼې شي
ښه چې وایې میز مه اړوه نه اړوم اوس دې نو د خپل مثبت تغییر کیسه وکړه داسې و چې اوخی مې راغلی و. مامور عثمان کې یې پیژنې؟ او هو، خود یې پیژنم. د کلي د مکتب اداري مامور دی. زما او د طیبې ډېر قدر وکړ. بس هغه راته خدای سبب کړ او زما د زړه نه یې ټولې کینې وتوګلې. د چا خبره اوس مې دا زړه له خوشحالۍ نه باغ باغ دی. دا خو د موږ ته هم مبارک وي، له دې باغه به موږ هم مېوې او ګلونه راوړو. ته اوس فلسفې مه راته وایه، زما خبرې ته غوږ شه. دا دې د زړه غوږونه خو مې درته څاک دي، د سر خو لا په ځای پرېږده. بس نو مامور صاحب عثمان داسې خبرې راته وکړې چې فکر مې پرې کاوه. ورو ورو مې په دې زړه لکه مرهم لګېدې. واه واه، نام خدای دې وي. مامور صاحب عثمان دې ژوندی وي چې تا ته یې سړیتوب درښودلی دی. بالکل یې سړیتوب راښودلی. زه هم د زړه د تله دعا ورته کوم. وا سړیه، دا ته څومره ښه سړی شوی. وبخښه چې ما ټوکې در پورې وکړې، خو ته د مرچو له څټې راکوزې د قندو نباتو په بوجۍ ناست یې. بس یار څه بولې، دا ټول د عثمان له برکته دي. نو زوراوره، عثمان کوم دم در باندې چوف کا؟ دا کومه نقصه یې در کړه چې ته دومره ورته خوشحاله یې؟ د کینې په ځای د احترام نقصه راکړه، د بل چا د لیاقت د منلو داروی راکړه. عجب، ته دا نقصه لږه ماته هم بیان کړه چې زما هم سر پرې خلاص شي. مامور عثمان ډېر رښتینی بنی آدم دی. د طیبې د کار او اخلاص ډېر صفتونه راته وکړه. بس زما له زړه نه هم له طیبې سره کینه پاکه لرې شوه. یاره مبارک دې شه، په دې خو دې زه ډېر خوشحاله کړم. کور ودان، خو اوس دې ته زورېږم چې کله طیبې نه بخښنه وغواړم او هغه راته بخښنه ونه کړي نو بیا.
ګرانو اوریدونکو، تاسو ته پته ده چې د مامور زمان له خزینه مامورینو سره کینه وه، خو د ده په شخصیت کې هغه وخت بدلون راغی چې اوخی مامور عثمان د طیبې د استعداد او وطن دوستۍ ډېر صفتونه وکړل. ستاسو په فکر که په سړیو کې د ښځو د کار او حقونو په باره کې مثبت بدلون رانشي، ټولنې او میرمنو ته به یې ضرر څه وي؟
پلار کزی سرکت رو که رایده مینا
Shur mashur day wo gay.